سلامونه او ستوري مسي وخت د غرمې دولس بجې سوې د مشال ریډیو د نحساته خبرونو په یو بل غړي کې موزا عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. هله د روغ جوړه خوشاله بیاست. په دې غړي کې به پاکستان ته د کورونا واکسین رسیدل او نن یې تقسیم. د دې ترڅنګ په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو عدالت ته وړاندې کېدل او پولیسو ته بیا په ریمانډ سپارل او دارنګه د وزیرستان او د میانمار په اړه باندې هم رپورټونه لرو. خو فایل به له خبرونو وکړو. مایک سپارم نجبانر.
د بلوچستان په لس بیلا کې د بس او وختو پیخه کې لږ تر لږه سوار لس کسان وژل شوي دي. پاکستان کې خلکو ته د کورونا واکسین ورکولو بهیر روانونه پیلېږي او په روس کې د مخالف سیاستوال الکسی ناولنی پلویان نن مظاهره کوي. د خبرونو تفصیل. په بلوچستان کې په یو ترافیکي پیخه کې سوار لس کسان وژل شوي او دولس نور ژوبل شوي دي. چارواکي وایي دا پیخه نن سهار په لس بیلا سیمه کې مخې ته راغلې ده. چارواکي وایي له پنجګوره کراچۍ ته روان د مسافرو بس وخت چې خلکو ته پکې مرګ ژوبله رسېدلې ده. د سیمې پولیس وایي په مړو شوو ژوبلو کې مېرمنې او ماشومان هم شامل دي. د چارواکو په وینا د لومړنیو پلټنو له مخې دا حادثه د تیز رفتارۍ له وجې مخې ته راغلې ده. په پاکستان کې وخت په وخت دا ډول حادثې کېږي چې پکې خلکو ته زیان اوړي. پاکستان کې خلکو ته د کورونا واکسین ورکولو لړۍ په روانونه کې پیلېږي. د خیبر پښتونخوا د روغتیا وزیر تیمور سلیم جګړه پرون مشال لړیو ته ویل د واکسینو د ورکولو لپاره تیاری بشپړې کړې او د راتلونکي چهار شنبه یا پنج شنبه ورځې نه به دا لړۍ شروع شي. تر دې وړاندې د پاکستان د وزیر اعظم د صحت لپاره ځانګړي صلاحکار ډاکټر فیصل سلطان تیره ورځ په ټویټر لیکلی وو له چینه 15 لک خوراک واکسین ورسېدلی چې په لومړي فرصت کې به د صحت عملې ته دغه واکسین ورکول کېږي. د نوموړي په وینا د ملګرو ملتونو د کوویډ پروګرام لاندې به 10 میلیونه خوراک نور واکسین هم زر پاکستان ته ورسیږي. بل پلو په پاکستان کې د کورونا وبا له وجې په 13 ساعتونو کې 3 شپېته نور کسان مړه شوي دي. د کورونا په اړه د معلوماتو د خپرونکي سرکاري ویب پاڼې د شمیرو تر مخه 13 ورځ 1200 نور کسان په کورونا اخته شوي دي. له دې سره تر دې مهاله په پاکستان کې په کورونا د اخته کسانو شمیره 15,00,000 ته پورته شوې ده. کووډ 19 ناروغۍ تر دې مهاله په پاکستان کې 11,00,000 کسان وژلي خو بل پلو خوشان 500,000 کسان چې په کورونا اخته او بیرته ښه شوي هم دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ وکیل قادر خان وایي د فبروري په 3 به په کراچۍ کې عدالت ته د پی ټی ایم د نیولو شو کسانو د ضمانت لپاره درخواست جمع کوي. پرون د یاد غورځنګ درې دېرش غړي د کراچۍ عدالت ته وړاندې کړه شول. عدالت دوی د 2 ورځو په ریمانډ پولیسو ته وسپارل. اوس به دوی سبا ته یو وار بیا عدالت ته وړاندې کیږي. د پی ټی ایم کسان د جنوري په 1 د سهراب ګوټ پولیسو د نقیب الله مسعود، ارمان لوڼی او عارف وزیر د 3 منزلو پر مهال نیولې وو. د سهراب ګوټ د پولیسو مشر ساجد سدوزي 13 ورځ مشال لډیو ته وویل د پی ټی ایم کسانو له اجازه پرته غونډه کوله نو ځکه ونیول شول. په روس کې د الکسی ناولنی پلویانو پر خپلو ملاتړو غږ کړی چې نن دې په مسکو کې د هغه عدالت پر وړاندې راټول شي چېرته چې د دغه بندي مخالف سیاستوال د قضیې اوریدنه کیږي. په پراخه کچه داسې ګڼل کیږي چې دا کیس سیاسي انګیزه لري. د مسکو په عدالت کې دا اوریدنه وروسته لاغي کیږي چې لسګونو زرو روسي وګړو د تیرو 2 اونیو د پای په ورځو کې د فساد ضد کمپاین کوونکي الکسی ناولنی په ملاتړ مظاهرې وکړي. د دغو مظاهرو پر مهال پولیسو ځینې وخت د تشدد نه هم کار اخیستی او د الکسی ناولنی د میرمنې یولیا په ګډون یې د ناولنی ګڼ ملګري نیولي دي. د الکسی ناولنی د ډلې غړو پرون پر ټولنیزو رسنیو کې پر خلکو غږ وکړ چې د هغوی له مرستې پرته به د چارواکو بې قانوني سره مقابله ګرانوي. 44 کلن الکسی ناولنی د جنوري په 12 له جرمني څخه د ستنېدو پر مهال نیول شوی و. پر نوموړي تور دی چې د ځنډول شوي قیر له شرایطو یې سرغړه ونه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلیکن د ولسمشر جو بایدن په مشرۍ په نوي حکومت کې له یوکرين سره د اقتصادي او پوځي ملاتړ د مرستو د جاري ساتلو ژمنه کړې ده. نوموړي پرون د یوکرين د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا سره د ټلیفوني خبرو پر مهال یوکرين سره د امریکا د دواړو ګوندونو د قوي ملاتړ او د هغو ترجیحاتو یادونه وکړه چې امریکا د یوکرين د خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا لپاره لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یادې ټلیفوني اړیکې په حق لیکلي چې امریکا به له یوکرين سره خپل قوي اقتصادي او نظامی مرستې جاری ساتي، خو په عین وخت کې به د ډیپلوماټیکو لارو په ختیځ یوکرين او کریمیا کې د روس د جارحیت د ختمولو لپاره همکار کوي. د خبرونو پای
خبرونه مولانه جوامر اوریدل پروانه غړي کې دا ریپورتونه لرو. د کرونا وایرس ضد واکسین پرون لچنه اسلام آباد ته ورسېدل او چارواکي وایي نن به په صوبو کې تقسیموي. د خیبر پښتونخوا حکومت څه پلان لري؟
په دې اولنی مرحله کې به مونږه د صوبې هغه اته اضلاع کې چې چرته د کووید مریضان زیات دي هیلت کیر ورکرز دي هغه ته به واکسین ورکو.
د پښتون ژغورنې غورزنګ درې دیرش غړي پرون عدالت پولیسو ته په ریماند وسپارل، خو اوس به بل مرحله چوي
چې په دریم تاریخ باندې باندې دی جوډیشل کسټډي وشي او هم باغ ورځ باندې باندې ضمانت درخواست هم دی ولګوم دوه درې ورځې کې به ضمانت هم وشي.
په شمالي وزیرستان کې د وسوال پر ضد د فوجي عملیاتو پر مهال افغانستان ته کډه سوي کډوال شکایت کوي چې آن دوی ته په ایمرجنسي یا بړینې حالاتو کې پاکستان ته د اوړېدو اجازه نه ورکول کیږي. یو شمیر نور رپورٹون هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. په دې خبرونه کې د میانمار کې د فوجي کودتا په اړه هم رپورت لرو، د افغانستان په اړه هم رپورټونه درته ولرو، د خیبر پښتونخوا په اړه باندې هم رپورټونه ستا. خو فایل به د کرونا وایرس ضد له واکسینو څخه وکړو. پاکستانی چارواکي وایي په روانه اونۍ کې د کرونا واکسینونو ورکولو لړۍ پیلوي. د پاکستان د وزیر اعظم د صحت سلاکار وایي له چینې 15 لک خوراک واکسین ترلاسه کړي دي او ډېر ضربا 10 میلیونه نور واکسین هم له نورو هیوادونو په سش کال پاکستان ته ورسیږي. په دې اړه په اسلام آباد کې مو د مشال ریډیو خبریال طاهر خان زخه نور معلومات اخیستي دي.
دا خبر خو بالکل درسته چې واکسین 15 لک چې اقرار رسیدلې دي او نن به دلته د مرکزی حکومت لخوا چې کومه اداره ده NCOC چې دا ټول ملک کې د کرونا چې څومره فعالیتونه دي سرګرمه دي داغه نگرانی هم کوي فیصله هم کوي. نو د دې چې کومه فیصله شوی ده نن به دا ثبوت حواله کیږي. 13 ورځ چې کله ده د چین نه راورسید د اسلام آباد کې دلته سټوریج کې خودلی شوی دي او سبانا د فروری د درېمې نیټې نه به په ټول ملک کې د دې دغه ورکول شروع کیږي. او چې کوم د NCOC چې مخکې ما ذکر وکړ ادارې نه کوم تفصيلات خبره شوې دي او کوم فیصله اول شوی وي هغه دا دي چې اول به واکسین ورکي چې کوم په روغتونونو کې په اسپیټالونو کې کوم ډاکټران دي یا نور چې کوم طبي عمله ده دیوته فرنٹ لائن هیلپ ورکرز نوم ورکړي دي څومره په اسپیټالونو کې دادي اغه له اول ورکی دا اول ترجیح.
ترخان صاحب دا خو د پاکستان آبادی خو ډیره زیاته ده او 15 لک خوراک واکسین خو کافی نه ده. چارواکي سوي چې د ملګرو ملتونو د واکسینو پروګرام لاندې یا د نورو دوستو هیوادونو نه دوی غواړي چې د نور واکسینم ترلاسه کی سو ټولو خلکو ته ورسیږي.
اګوره لکه اوس لکه شی بڑان در سند حکومت چې کوم ترجمان دی مرتضی وهاب یو بیان جاری کو پاره کې دا خبره کې د سند کوم آبادی دا غر 1.5 کروڑ نه زیات ده لیکن سند حکومت ته به په دې د اوس چې کوم 15 لک واکسین راغلي دي دا صرف 1.5 لک ورکی او غیر پارم صرف 3 ښارونه دي خوښ کړي دي کراچۍ ته حیدرآباد ته او بیا نوابشاه ده. نو دا خبره درسته چې واکسین خو ډیر زیات دا کم دي لیکن دلته اوس د پاکستان د حکومت څخه اعلان شوی دی چې په دې میاشت کې او په راتلونکي د مارچ په میاشت کې نور واکسین چې د برتانیې نن دی او د مخکې نه پاکستان د برتانیې او د چین خوراغ له چین به نور مرزي دا خو چین پاکستان ته پاره یو گیفت ورکړي دی بغیر د پیسو ورکړي دی. دا غره د روس چې کوم واکسین دی دا غي هم پاکستان د واردولو یا د امپورټ کولو درآمد کولو د مخکې نه منځوري ورکړي دی.
دا او د مشالېډو همکار طاهر خان چې اسلام آباد حال راکوچ په پاکستان کې واکسین له چین ورسېدلی او نن په صوبو کې ویشل کیږي. پرون پاکستانی چارواکو لکه څنګه تاسو واوریدل وویل چې د کورونا پر ضد واکسین لچنه ورسېدلې دي. د وزیر اعظم د صحت څانګې سلاکار وایي لچنه د ورسېدلو واکسینو شمیره 15 لک خوراکه ده. هغوی وایي په لومړي مرحله کې به د صحت مخکې محکمې چارواکو ته د کورونا واکسین ورکول کیږي. پرون د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر وویل چې د واکسینو د ورکول لپاره 2500 کارکونکي تربیه کړي دي. پاکستانی چارواکي د نورو هیوادونو څخه هم واکسین ترلاسه کوي. نور حال شبیر جان اور.
دا وزیر اعظم عمران خان لپاره د صحت خصوصي مشیر ډاکټر فیصل سلطان خپل ټوئیټر پیغام کې لیکلي چې دغه ویکسینو 15 لک خوراکه د ګوانډي هواد چین اسلام آباد ته را رسیدلې دي او دوی د ټولو صوبو د صحت محکمې اهلکارانو د ان سی او سی یا د کرونا لپاره د سار قامي ادارې غړو مننه وکړه چې دوی ټولو ډېر کوششونه کړې دي. دوی ویل چې وړمبې مرحله کې به هم د صحت محکمې اهلکارانو ته دا ویکسین ورکول کیږي. بلخوا په دې اړه پرون د خیبر پختونخوا د صحت او خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه هم پیښور کې یو خبري غونډه کړې وه. د دوی په وینا اول به د صوبې ټولو د صحت محکمې اهلکارانو ته په هغه ضلعو کې کرونا ویکسین ورکول کیږي چرته چې دا وخت د کرونا ناروغو شمیر ډېر دی. دې لپاره هم د صحت محکمې خوښه 2500 اهلکاران تربیه کړي شوي دي. د دوی په وینا په وړومبي پړاو کې به د صوبې 8 ضلعو کې جوړ شوی په 280 د ویکسینو ورکولو مرکزونو کې به د دې ویکسینو ورکول پیلېږي.
د هرې صوبې ته خپل مختص ساده دا د چاینا چې کوم ساينوفارم ویکسین دی هغه دی. دې نه پس چې کوم کوویکس انټرنیشنل اداره ده دا به 17 ملیون ویکسین دا غي ترانسپورټیشن د فروری اخیره نه شروع کوي. په دې اولنی مرحله کې به مونږه د صوبې هغه 8 اضلاع کې چې چرته د کووډ مریضان زیات دي زمونږه چې کوم د هیلت کیر ورکرز دي هغه ته به ویکسین ورکو او ان شاء الله دا مهم به چې کوم د جمعرات یا بودنا چیف منسٹر صاحب شروع کی اور ټول پاکستان کې په یو وخت باندې شروع کی.
دا صحت ماهرینو په وینا دا ویکسین ټیسټ کړی شوی دی او د دې هیڅ زیانمن اثرات نه وی او کوي هم نو هغه ډیر معمولی وی او دا غي علاج هم ممکن دی. په خیبر پښتونخوا کې د صحت محکمې یو مشره اډیشنل ډایرکټر شاهین افریده وای چې د چین راتونکو د ویکسین بالکل محفوظ دی.
کوم پهلا فیز کې را روان دي دا ساينوفارم را روان دي نو دا ټول ټیسټډ ویکسین دی. پهلا خود دې فائدې زیاتې دي بجای د دې چې د دې معمولی څخه نقصان وای.
ډاکټرانو او طبي عملی د ویکسین راسېدو هرکلی کړ دي او دی وای چې باید ټول د صحت محکمې اهلکارانو ته دا ویکسین په لومړیتوب او په وخت ورکړي شي ځکه د دوی یوازې په خیبر پښتونخوا کې د 1500 ډاکټرانو په شمول د صحت محکمې 15 کسان کرونا وایرس مړکړي دي او د دوی جن اوس هم د دوی د کار لوجه په خطر کې دي.
زه د پروینشل ډاکټر اسوسیشن صوبای ترجمان ډاکټر سلیم خان یوسفزای خبرې کوم. خطرات خو موږ سره بیا هم دي ځکه چې په فرنٹ لائن باندې اول چې دینو د ډاکټرز نرسز پیرامیډیکس هیلت ورکر دي خو صحت پورې باندې کې لګ کیمرا شي د کورونا وایرس کوم ویکسین دراغه دا بوس دا ډیره خبره ده دا بوس لګي نو دا چې اوس پاکستان ته راورسید نو د یو چې موږ به دا اول چې دینو ډاکټرانو ته نرسانو ته او هیلت ورکرانو ته بلګو پاول فیس کې په دویم فیس کې بیا موږ 60 سال یاد اسی مشران خلق چې دغه ته بلګو په دریم فیس کې بیا نور خلکو ته لګو نو غیله ګورنمنت په کار کې تنظیمات وکي.
دا صحت صوبای وزیر تیمور سلیم جګړه په وینا په ولومبي مرحله کې به پیښور مردان ډی ای خان بنو سواد ابټ آباد کوهارت او نوخار کې د صحت محکمې اهلکارانو ته ویکسین ورکول کیږي. د دې په وینا دا کمپاین به راتلونکي ټول کال دوامدار وي. بلخوا د سرکاري شمیرې تر مخه د فروری اړومبې نیټې پورې په ټول پاکستان کې کرونا وایرس خوشا 5 لک کسان اغیزمن کړي دي چې پکې د مړو شمیر 1,655 ته رسیدلې دي. دغه شان خوشا 5 لک کسان د دې ناروغۍ نه روغ شوي دي. تیر یو شواروس کې په ټول پاکستان کې 1599 کسانو کې د کرونا وایرس تصدیق شوی دی او 14 کسان یې مړه کړي دي. خیبر پختونخوا کې تر دې دمه 6,000 نه زیات کسان کرونا وایرس اغیزمن کړي دي او 1,399 کسان یې مړه کړي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د نوي کرونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ، احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
تاسو مشال ریډیو ری د پاکستان د سند صوبې پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ لسکونه غړي تیر ورځ نیولی او عدالت ته وړاندې کړی دی. عدالت دغه کسان به جسمانی ریمانډ پولیسو ته سپارلی او د بلې اوریدنې لپاره د سبنۍ نیټه ورکړې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ وکیل قادر خان وایي د ټولو نوسو کسانو د ضمانت لپاره به سبا درخواست ورکوي. له کراچۍ څخه د مشال ریډیو خبریال نیاز علي خان رپورټ راکوي.
دا سند پولیسو په کراچۍ کې د پښتون ژغورنی غورځنګ نیولی درې دیرش غړي عدالت ته وړاندې کړ او عدالت د دوه ورځو لپاره پولیسو ته په ریمانډ وسپارل. د بلې اوریدنې لپاره د 3 فروری نیټه ورکړل شوه. د پی ټی ایم د غړو وکیل قادر خان اډوکیټ مشال لیډیو ته ویل چې د ټولو نیولې شوي کسانو د ضمانت خواستونه به په 3 فروری عدالت کې وړاندې کی.
نن د ملیر په ضلعي عدالت کې د ماجستریټ مخ کې پرون چې کوم د پی ټی ایم کسان نیولې شو هغه نن پولیس پیښ کړ او دا و عدالت دو ورځې پولیس ریمانډ ورکو او اوس په دریم تاریخ باندې به بیا راولي. ان شاء الله لذیذ په دریم تاریخ باندې به دی جوډیشل کسٹډی وشي او په هغه ورځ باندې به ضمانت درخواست هم دی ولګوم. دوه درې ورځې کې به ضمانت مو شي.
د پولیسو لخوا نیولې شوی کسانو کې ابراهیم، عادل شاه، محمد طاهر، محمد اسرار، عمر حبیب، فیض الله، فرید الله او ټول درې درشغړي هم شامل دي. دا ټول کسان د جنوري په یو دیرشمه د سوراب ګوټ پولیسو تر هغې وروسته نیولي وو چې دوی په یو دیرشمه جنوري ماښام د نقیب مسید، ارمان لونی او عارف وزیر د تلین غونډارا جوړ کړی و. نقیب مسید د 2013 کال د جنوري په میاشت کې د پولیسو خوا د گرفتاری رستو وجلې شوی وو چې پکې د هغه وخت اس اس پی ملیر راونوار او درې نور پولیس والا گرفتار کړی شوی وو چې اوس په ضمانت خوشی دي. ارمان لونی دوه کال وړاندې په لورلای کې د یو احتجاجي مظاهرې په وخت د پولیسو له تشدد رستو په اسپیټال کې ساور کړی و او نږدې 9 میاشتې وړاندې په جنوبي وزیرستان کې د پی ټی ایم غړی عارف وزیر د نامعلومه وسلوالو په ډزو وجلې شوی وو. د کراچۍ په سوراب ګوټ کې د یادو کسان تین غونډې ته پولیسو د خلکو د ورتګ اجازه ورنکړه. د پی ټی ایم د کراچۍ غړي دا وکوي چې پولیسو په دوی ډزې وکړې، خلک یې ټپیان کړل او له ډیر شو زیات یې گرفتار کړل. خو د ختیځ ضلع د پولیسو ایس ایس پی ساجد سدوزی وایي چې په سوراب ګوټ کې د پی ټی ایم د حکومت د اجازه بغیر غونډه کوله. پولیس چې هلته لاړه نو د پی ټی ایم خلکو په پولیسو ډزې وکړې او په ګټو وشتل چې پکې څلور پولیس هم ټپیان شوي. پولیسو په دغه وخت 30 کسان نیولې دي او مقدمه یې پی کړې ده. پولیسو په نیولې شوي کسانو تور پوړې کړې چې دوی د حکومت اجازه بغیر غونډه را جوړه کړي او په پولیسي ډزې کړي. خو پښتون ژغورني غورځنګ دا تور ردوي او وایي چې د تین لپاره دوی د ختیځ ضلع مرستیال کمشنر ته هم خواست کړی وو. د دې وړاندې پښتون ژغورني غورځنګ د دسمبر په 6 د کراچۍ په سوراب ګوټ کې جلسه کړې وه چې ورته د پی ټی ایم مشرانو منظور پښتین، علي وزیر، محسن داوړ او نورو هم ویناګانې کړې وي. د جلسې وروسته په 8 دسمبر د سوراب ګوټ پولیسو د پی ټی ایم په غړو مقدمه کړې وه او بیا د مقدمې وروسته علي وزیر د دسمبر په 14 له هغې وروسته نیولې شوی وو چې نوموړي د پېښور د آرمی پبلک سکول د وجلې شوي ماشومانو د 6 تلین په غونډه کې ګډون او وینا کړې وه. خو د پېښور پولیسو ویلي وو چې علي وزیر د سند صوبې د پولیسو په غوښتنه نیولې دی. د علي وزیر د نیولو په ضد د پی ټی ایم د کراچۍ غړو تیر کال د دسمبر په 14 په سوراب ګوټ کې هم احتجاج کړی وو او بیا د هغې وروسته پولیسو د پی ټی ایم د کراچۍ څلور غړي نور الله ترین، محمد شیر مسید، شیر ایوب او بسم الله هم نیولي وو. علي وزیر سره د نورو نیولې شوي د پی ټی ایم د کسانو سره د یوې میاشتې راسي د کراچۍ په مرکزی زندان کې بندي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د سه‌شنبه یا نهه د ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
په 19 بجو،
د ځوانانو ژغ
په 1:30 بجا،
د کرښې پر غاړه
په 2 بجو،
د مشال رادیوی مجله
په 4 بجو،
سروې
په 4:30 بجو.
تاسو مشال ریډوري د خبرونې په وجدو کې درته د افغانستان په اړه ریپورت لرو، او د دې ترڅنګ د امریکا ولس مشر لخوازخه په میانمار کې د کودتا په اړه د څرګندونې، او د دې ترڅنګ د تیرا د خلکو خوشتنی او ورسره په راتلونکي بلدیتی انتخاباتو کې چې په قبایلي علاقو کې به کېږي هلته د خلکو حالي ځلې خپل تیربیا د ځوانانو دا هر څه به وروسته وي. خو اوس به ورڅو خوست ته په خوست کې مشت وزیرستاني کډوال شکایت کوي چې د پاکستان حکومت یې د واپسۍ غم نه خوري. دوی کلی چې دغو کم کس نه جوړه یا هم مړ سي نو اجازه نه ورکول کېږي چې پاکستان ته ورسوي. بل پلو پاکستاني چارواکي وایي د دغو کډوالو له ستونزو خبر دي او د هرې هواري هڅې به کوي. دا خلک هغه مهال له شمالي وزیرستانه خوست ته کډه شو کله چې د پاکستان فوج په شمالي وزیرستان کې په 2014 کال کې د وسوالو پر ضد فوجي عملیات پیل کړل. لاغ راسي هڅه کوي چې دوی بیرته راسي خو تر اوسه پورې څوک راستانه سوي نه دي، او سره د دوی په ناستونزې هم زیاتې سوي دي. عمر وزیر به نور حال راکړي.
افغانستان کې میشته د شمالي وزیرستان نه به کور شوي خلک ګیلمند دي چې پاکستان ته راستانه دل خو د کالونو نه ځنډول شوي، خو نن یې چې مړې وشي او یا ناروغ جوړ شي نو په غلام خان بندر ورته انټری یا اجازه هم نه کیږي. دوی وایي نه پوهیږي چې مړی ژوندی ته په غلام خان د راتلو اجازه ولې نه ورکړل کیږي. خوست ګولان کیمپ کې میش د شمالي وزیرستان د تاخیل اوسیدونکي ملک سمیع الله وایي چې خپل مړی د تاخیل کې خاورو ته سپارلو لپاره راوړلو، ورځ یې په غلام خان تیره کړه خو ورته اجازه نه وشوه.
موتا د غلام خان په ګټ یې شایو دا بار بار کالینه وتا کا کلا یوتا کا کلا بلتا کا او موتا د مرو انټری نه ملاوي دا دل ماشوم سپیش باجې مور ریس خات شای په ځکه نیټ چار نکړه زادایز د خیس نه درځغه جو دا کی ما وجدو چې او انټری د مود مرو غا نشي د ژوند دی مې نشي.
ملک دین فراز چې 2014 کال کې کډوال شوه وای چې ټول بارډر ورپسې بن شوه واپسی خوسا چې ناروغان او مړی هم نه پریدي.
مهرباني دا وکړه دا یار د مشتا خلصا کو او به مرتا دا خلصا کو ورنځیر دا خلصا کو مړتا دا خلصا کو وکترول دا خلصا کو چې کوم ملدار خلته مخ کې دروبو دو غریب او خلک پته دی دا ډېر سنج سره مخمخ دي.
خوست کې میر د شمالي وزیرستان یو بل کډوال نکی بولا مشال ریډیو ته وویل چې په نورو بندرونو یې نه پریدي او ورته د غلام خان وایل کیږي پا غلام خان یې هم انټری نه کیږي نو چرته ولاړ شي.
پېښور ته چې بیمور وري دای نه شو وړلای په هر شي کې مشته ستونزې تکلیف جوړیږي. ننګی راډه په بارډر باندې چې ورشي ولا شنه خاتون ته کسي ویتای چې دا شمالي وزیرستان ول دای دا واپس کا مش په چمن نشیت للای ټولې په غاب باندې نشیت لای په ترخم باندې مش دا جواب زنه غوړي چې د خلک ګنا صداي دا خلکو پاکستانيون دي همیش په دولم ځکه دي غری نه دي په کوم आवाज باندې د خلک په سر کړه شوی دی. کاپچره مش د وطن نه وي یا د ملک نه وي د مش د ځکه نه وي بیا د مش ته سپاو یي چې مش دغه وزیرستانيون نه دي.
کلامو چې د شمالي وزیرستان نه به کور شو خلکو د یادو غوښتنو په اړه د زیلی انتظامیه او غلام خان چارواکو نه وپوښتل نو یو والا چارواکي چې نه یې غوښتل خپلانامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې په غلام خان تګ راتګ کې ستونزې شته. دوی خپل طرف نه هڅه کړي چې د خلکو تصدیق کوي او ضرورتمندو لاره جوړوي خو په یاد لار لا هم رسمي تګ راتګ نه دی پیل شوی. خبرې روانې دي تما کړي چې زر دغه ستونزې هوارې شي. 2014 کال ضرب اعظم عملیاتونه بے کور شوی گن خلق بیرتاستان شوی خود سرکاری شمیرے ترمخہ قریباً 15,000 لا ہم پا پاکستان کے او خوشا 15,000 قرآنی پا افغانستان کے پکڑ والے کے پاتی دی. عمر وزیر مشال ریڈیو بنو
تور تمونا
دنیا په وجود کې راغل لګنن نشو آغاز شوه ده په هټ دور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کړی دي چې سوا تین سو یا پورډر شو یا ستل ته خبر لاړه
اول د خوند پاره شي د ور باندې مختشو به ډیر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوجه کې
خلی علاج دی. علاج بعد به مرضی ته یو هنر زده کوم
دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونې زخبرونه تورتمونه هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت سهار لستمې بجې او هر سه شنبه یا نه هی د مازګر پر درې نیمه بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
اوس زو د افغان کډوالو په اړه یو ریپورت ده. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یونیسیار وایي د تیر کال مې میاشت راځي د پاکستان سفران وزارت او پاکستان پوسټ افس په مرسته د هیواد په بیلابیلو سیمو کې میشتو غریبو افغان کډوالو کورنۍ ته امدادي رقم ورکول شروع کړي او د جنوري تر اخره یې 15,000 کورنۍ ته دغه مرستې رسولې دي. د یونیسیار په وینا که نور امدادي رقم یې ترلاسه کړ نو پاتې افغان کورونی سره به هم برسته وکړي. خو بیا ځینی افغان کډوال وای کرونا وایرس لوجې دوی هم متاثر شوي او انسیار باید ورسره مرسته وکړي. احمد الله نور حال راکوي.
د ملګرو ملتونو کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وای پاکستان کې د کرونا وایرس نه متاثره 15,000 بې وزله افغان کډوالو کورنیو ته 12,000 روپۍ نقد امداد ورکړي. د یو ان ایچ سی آر په پاکستان کې ویان قیصر خان افریدی د فروری په لومړۍ نیټه مشال ویډیو ته وویل د تیر کال مئی میاشتې راهسې د پاکستان سفران وزارت او پاکستان پوسټ آفیس په مرسته د ملک په بیلابیلو سیمو کې میشتو غریبو افغان کډوالو کورنیو ته امدادي رقم ورکول شروع کړل او د جنوري تر اخره یې 15,000 کورنیو ته دغه مرستې رسولي.
چې څنګه د پاکستان حکومت دا اعلان وکړ چې دوی به خپلو خلکو ته 12,000 روپۍ د احساس پروګرام تحت ورکوي، نو بیا سیاح هم دا فیصله وکړه چې هغه کډوال چې کوم ډېر زیات غریبانان دي یا هغه ډیسیبل دي یا مطلب ورځې چې کوم لیبر دي، نو هغه خلکو ته مونږ دا فیصله وکړه چې دوی ته به هم مونږ 12,000 روپۍ به ورکوو. نو بیا مونږ په پوره پاکستان کې دغه رنګې خلکو په یو سروې وکړو، د دوی ډیټا مو راغونډه کړه او د هغې مو باقاعده د هغې ویریفیکیشن راغو شو چې کوم
بل خو بیا ځنې افغان کډوال وای کرونا وایرس لوجې دوی هم متاثر شوي دي او یو ان ایچ سی آر ورسره تر وسه مرستې نه دي کړي. د پنجاب په میاوالی ضلع کې میشت یو افغان کډوال قدالی خان زدران مشال ویډیو ته وویل یو ان ایچ سی آر ترې د 2000 کال په مئی میاشت کې لیستونه وغوښتل او د نغدو مرستو ژمنه یې ورسره هم وکړه، خو تر وسه د دوی په ګډون زرګونه نورو کورنیو ته 12,000 روپۍ ورنه کړي.
ډېر غریبان دي پته شو نه خدای سيټيزن کډي ولا دا غي ايدا سول وتکي نو چارتا چې تاسو مې رباني وکړي کده څو سره څو کې مدد کو ډېر غریبون دي دا غ مراس ولګه د سني د افغانستان مهاجر خو صاحب داسې باندې شو چې چا کوم کرونا کړو هغه کرونا خو یې مګ بالکل سم لستو خاتم شو دا د ویل زر ری په چاته ورسه دي هغه خلک مو ډېر خوشول د می چا غ خوشحال وي چا کوم خلک پته شو مګ دا سول کې چې نسیار د بدن څه نظر سنی وکړو دا د وګړي نلای نه چې دی افغانانو ته د هر کور څخه پیسې ورسې ګمې شکریا ادا کوي.
د اسلام آباد په آی 12 کیمپ کې میشت 50 کلن کډوال ملک حمید خان هم د مرستو نه ملاوېدو ګیله کوي او وایي د کرونا وبا له وجې د ورځې ګټه وټه ډیره متاثره شوې ده.
پسلو کسو کې 70 کسان پاتې دي او تقریبا 150 کسانو کې ملاوې شوې دي. مرستو ته خو په دې ضرورت لري د خلک د چې کوم دی بې وزله خلک پاتې دي دلته دي مایبین دلته ډیر دي شاید موږ سره مرسته وکړي ځکه یو کې چې د دې نشته نن سبا بيخي به وزلي دا او ټول اندغه غریبانان دي در په درجه.
د دې کډوالو د وینا په خبرګون کې د یو ان ایچ سی آر ویان قیصر خان افریدی بیا وایي د چین، جاپان او امریکا له خوا چې ورته څومره رقم ملاو شوی وو نو د افغان کډوالو د مشرانو په مرسته یې 15,000 بې وزله کورنۍ منتخب کړي او ورته امدادي رقم ورکړو. د نوموړي په وینا کې نور امدادي رقم ورته ملاو شو نو پاتې کورنۍ سره به هم مرستې وکړي. د یو ان ایچ سی آر د شمیرو تر مخه چې دا مهال 4,00,000 نه زیات رجسټرډ افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي چې زیات شمیر یې په خیبر پښتونخوا کې میشت دی. په 2018 او 2019 کې د شناختي کارډونو جوړولو قومي ادارې نادرا او اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانې په ګډه سره شاوخوا 9,00,000 پورې نور افغان کډوال رجسټرډ کړل. د پاکستان سفران وزارت وایي تر 15,00,000 پورې غیر رجسټرډ کډوال اوس هم په دغه هیواد کې ژوند کوي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
تاسو مشال ریډیو ریو د مشال ریډیو د دې خبري غړي نیمای ته را رسیدونکو خو په دوه نیمای کې درته ریپورتونه لرو د میانمار پاړه د افغانستان پاړه او د دې ترڅنګ په پاکستان کې په تعلیمي دارو کې د کرونا وایرس زد څکې ملار شونې د پیغام څومره کې شي د ریپورت به درته وړاندې کوو خو ځبنې جبامر په 12 بجې د خبرونو لنډې وړاندې کړي
بلوچستان کې په ټرافیکی پیښه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او 12 نور ژوبل شوي دي. چارواکي وایي دا پیښه نن سهار په لزبیله سیمه کې مخته راغلې ده. چارواکو په وینا له پنجګوره کراچۍ ته روان د مسافرو بس اوخته چې خلکو ته پکې مرګ ژوبله رسېدلې ده. د سیمې پولیس وایي په مړو شوو او ژوبلو کې مېرمنې او ماشومان هم شامل دي. پاکستان کې خلکو ته د کورونا واکسین ورکولو لړۍ پر روانونه کې پیلېږي. د خیبر پختونخوا د روغتیا وزیر تیمور سلیم جګړه پرون مشال لړۍ ته وویل راتلونکې چهارشنبه یا پنجشنبه ورځې نه به دا لړۍ شروع شي. تر دې وړاندې د پاکستان د وزیر اعظم د صحت لپاره ځانګړي سلاحکار ډاکټر فیصل سلطان تېره ورځ په ټویټر لیکلي وو له چین 15 لک خوراک واکسین ورسېدلې چې په لومړي فرصت کې به د صحت عملې ته دغه واکسین ورکول کېږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ وکیل قادر خان وایي د فبروري په 3مه به په کراچۍ کې عدالت ته د پی ټی ایم د نیولو شوو کسانو د ضمانت لپاره درخواست وړاندې کوي. پرون د یاد غورځنګ د دېش کړي د کراچۍ عدالت ته وړاندې کړی شو. عدالت دوی د 2 ورځو پریمان پولیسو ته وسپارل. اوس به دوی سبا ته یو وار بیا عدالت ته وړاندې کیږي. په روس کې د الیکسی ناولنی پلویانو پر خپلو ملاتړو غږ کړی چې نن دې په مسکو کې هغه عدالت پر وړاندې راټول شي چېرته چې د دغه بندي مخالف سیاستوال د قضیې اورېدنه کیږي. ورلمخې لسګونو زورو روسي وګړو د 13 نیو د پای په ورځو کې د الیکسی ناولنی په ملاتړ مظاهرې وکړې. د دغو مظاهرو پر مهال پولیسو ځینې وخت د تشدد نه هم کار اخیستی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د ولسمشر جو بایدن په مشرۍ په نوي حکومت کې له یوکرین سره د اقتصادي او پوځي ملاتړ د مرستو د جاري ساتلو ژمنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یادې ټلیفوني اړیکې د اقتباس په اړه لیکلي امریکا د یوکرین سره دغه اقتصادي او پوځي مرستې په ختیځ یوکرین او کرایمیا کې د روسیې د جارحیت د کمولو لپاره د ډیپلوماټیکو هڅو سره یوځای کوي.
د خبرونو لنډیز مو له نجیب عامر واوریدل. او سم جو د امریکا د ولسمشر د څرګندونو پاړه ریپورت ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن په میانمار ته بندیزونو لګولو خبرداري ورکړي. د خبرداري وروسته له هغې ورکړل شوی چې فوج تر کو د تا وروسته د حکومت د ملکی یعنی ولسی رهبرانو د نیولو هڅه وکړه. بلخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پام کې لري د میانمار پخوانی برما پر وضعیت بیړنۍ غونډه وکړي. د نړیوالو خبري اژانسونو رپورټ سالم احمد سالی جوړ کړی دی.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پر میانمار یو بیا د یو لړ بندیزونو لګولو خبرداري ورکړ. دا وروسته له هغې چې د میانمار یا پخوانی برما پاوز د دوشنبه په ورځ تر کودتا وروسته د حکومت د ملکی رهبرانو په نیولو پیل وکړ. امریکا له لسیزو راهیسې په میانمار کې د ډیموکراسۍ د پراختیا هڅه کوي چې اوس بیره کیږي دغه هیواد بیرته د استبدادي نظام پر لوري په ستنېدو دی. په دې اړه نهیلي وروسته له هغې لا زیاته سوه چې د دغه هیواد د اپوزیسون پخوانی مشره او برحاله رهبره آنګ سان سوچی هم د پوز لخوا ونیول سوه. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې وویل په برما کې د پوز لخوا پر قدرت منګولې شخول د آنګ سان سوچی او نورو ملکی چارواکو نیول کېدل او په ملي سطحه د اضطراري حالت اعلان ډیموکراسۍ ته د دغه هیواد پر انتقال او د قانون پر حاکمیت یو مستقیمه حمله ده. د امریکا ولسمشر وویل امریکا له میانمار یا پخوانی برما وروسته له هغې بندیزونه لرې کړل چې دغه هیواد د ډیموکراسۍ پر لوري انتقال پیل کړ. د میانمار د پوز اړوند یوه ټلویزیون پرون دوشنبه په دغه هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړ. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ د لوی کمشنر جوزف بوریل ویان دی نابیلې مصرالی پرون په بروکسل کې یو کانفرنس ته وویل
دا د میانمار له اساسي قانون څخه ښکاره سرغړونه ده. د حکومت د ړنګولو لپاره د پوز لخوا د هڅه او ډیموکراسۍ ته د میانمار د خلکو د رسیدو د ارادې مخنیوي هغه څه دي چې موږ ورباندې خواشینی شیو. موږ دا کودتا غندلې ده.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن سېشنبه په میانمار کې د وروستیو تحولاتو په اړه بیړنۍ غونډه کوي. دغه غونډه به په آنلاین بڼه د تړلو دروازو تر شا کیږي چې د امنیت شورا غړو یې پرون دوشنبه پر جوړېدو موافقه وکړه. په میانمار کې ولسمشر د خلکو لخوا نه بلکې د پارلماني ډلې صدر اعظم او پوځي مشرانو په خوا شا ټاکل کیږي. ملګرو ملتونو اندېښنه ښولې چې په میانمار کې سوي کودتا به د روهینګیا مسلمان اقلیت د هغو 1500 غړو وضعیت لا کړکیچن کړي چې لا هم په دغه هیواد کې پاتې دي. له 2018 د کال راهیسې د پوځ د فشارونو له کبله د میانمار له راخین ایالت څخه د روهینګیا مسلمانانو څه باندې 200,000 کسان ګاونډي هیواد بنګلادیش ته کډوال سول چې لا یې هم هلته په کمپونو کې اړولې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش او غربي هیوادونو د میانمار پوځ په قومي تصفیه تورن کړي خو پوځ دا تورونه رد کړي دي.
د میانمار په اړه مو د سالی احمد سالی رپورټ اوریدئ. اوسم دو افغانستان ته سالی احمد سالی یو بل رپورټ لري. غدا چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وايي په هیواد کې هدفي وژنی د امن پروسه هم زیانمنوي. په افغانستان کې د هدفي حملو په لړ کې د مدني فعالانو ترڅنګ خبریالان، سیاستوالان او نورې چهرې په نشه سوي دي. پرون په کابل کې د سولې په چارو کې د دولت د وزارت د دفتر پر رئیس 14 وسوه، خو په پیښه کې چاته ځاني زیان ونه رسېدی، خو دغه حمله د بیلابیل هیوادونو او سازمانونو لخوا ځخه وغندل سوه. یو ځل بیا سالی احمد سالی رپورټ لري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هدفي وژنې نه یوازې د مدني فعالیتونو په زیان بولي، بلکې د سولې پروسې لپاره یې هم زیان رسوونکي ګڼي. که څه هم د افغانستان حکومت نورو سازمانونو او هیوادونو هم د دغو وژنو د مخنیوي غوښتنه کړې ده، خو داسې ښکاري چې دغه لړۍ اوس هم بنده سوې نه ده. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر پرون ازادي رادیو ته وویل
دا هدفي وژنو دوام د هیواد وګړو او ملکیانو ته د بیري وضعیت ایجادوي. پر مدني فضا د مدني او بشري حقوقو پر فعالانو هم اغیز کوي. حکومت باید د هدفي وژنو د مخنیوي او د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره نور هڅه هم وکړي. د دغو وژنو د عاملانو د پیژندنې لپاره د زیاتې هڅې وسی چې قربانیانو ته عدالت ورسیږي.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د دوی د مندونو لمخې په 2020 لدی کال کې په افغانستان کې د ملکیانو د وژنې دویم لوی عامل هدفي حمله وي. په تیرو څباندې درویو میاشت کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی په ګډون لږ تر لږه 15 خبریالان، ګڼ مدني فعالان، ځینې سیاستوال او نورې څېرې په هدفي حملو کې وژل سوي دي. په دې لړ کې پرون په کابل کې د سولې په چارو کې د دولت د وزیر د دفتر د رئیس خوشنود نبیزاده پر موټر هم 14 وسوه، خو په دې 14 کې چا ته د سر زیان نه دی اوښتی. د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور ندري دې پیښې ته په اشاره ویلي په داسل کې چې د سولې هڅې روانې دي، افغانانو ته د تاوتریخوالي دا لوړه سطحه د منلو وړ نه ده. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې پولیسو د هدفي وژنو ګڼ عاملان نیولي او په نورو پسې یې لټه روانه ده.
د سالم مسالی رپورت موریدی. اوسم ځو د خیبر پښتونخوا خیبر ضلع ته. د خیبر ضلع د لیرې پرتو سیمو خلکو غوښتنه کړې چې دوی ته د نادرا موبایل وین یا ګرځند ټیمونه ورولېږل سي چې په خپلو کلو کې په اسانه شناخت کارډونه ترلاسه کړي. دوی وایي هلته په لرو غریزو سیمو کې په زرګونو مېرمنې د شناخت کارډونو جوړولو څخه پاتې دي او له دې سره بیا د یو شمېر سرکاري او غیر سرکاري مرستو او سهولتونو څخه محروم سي. د نادرا چارواکي بیا وایي چې په جمرود لنډې کوتل او باړه کې په نادرا مرکزونو کې مېرمن لپاره د جمعې ورځ ځانګړې سوي او په دې ورځ دوی کولای سي ورسي او خپلو کارډونو لپاره اسناد جمع کړي. فرهاد چنواری په دې اړه تفصیل لري.
د خیبر لری پرتو سیمو لکتیرا بازار زخه خیل شلمان او ملاګورو سیدونکو وای چې هلته په زرګونه مېرمنې د شناختی کارډونو جوړولو نه محروم دي. د باډي یو مدني فعال ګل ناصر اپریدی مشال ریډیو ته وای
په باډه تحصیل کې داسې ترتیرا پورې لرل ری علاقې چې هغه غریزې علاقې دي چې هغه خپل شناختی کارډ هغه تر اوسه پورې په دې جدید دور کې هم نه جوړ کړي چې په دې اوس وخت کې ډیر زیات ضرورت ته خاص کر د صحت کارډ حوالے سره ضرورت دی زکه چاغه او قتل شی ځوانان دی اغي ودونه کړی اغه وسم د پلار سره په یو خاندان کړي همدا سي جنکی دی چاغه عمرونه تر 30-30-40-40 سال پورې رسیدلی دی اغه کډونه هم تر وسه پورې نه جوړ شوی نو دا د حکومت نه د مونږ یو مطالبه ده چې تاسو سره موبایل وینچ کوم دی اغه به مخکمه راتل دلته د باړې لبراتل نو اغه به ډیر خکار کولو اوس داسې علاقې دی چاغه زبر د داوین چې لکه د ملک دین خیلو علاقہ دا یا کمر خیل یا شین کمر زودین مستک یا اکا خیلو علاقہ زاوش والا داسې ترتیرا تور توت پورې علاقې دی چاغه خلک ډیر لره پراته دی نادر سہولت نه ډیر لره پاتې کی نو که حکومت یا د نادر داسې کوم ذمہ وار خلک دی اغه دی لا کولا موبایلونه ولېږي کوم چې د نادر وین وته ویل کی نو دا مسلې به ان شاء الله چټولې د خلکو اغه شي
د باډي یو بل تن شیخ ګل پر دی وای د باډي آبادی ډیر زیاته ده او په کار ده شناختی کارډونو جوړولو لپاره په خپل کورونو حجرو کې متبادل سہولت ورکړل شي
انادر وین ضرورت هډر جوړتای ټولنه اول خدا چې بوره کم سنټر د دوړو تسلیونو نه بدی په بندي جوړه دلته وریځ تقریبا 150 نه 200 پر کارډونه جوړیږي او نادر وین لره لوکول دغه پر ضرورت ځکه چې هغه خزي زنونه نشي دلته لای چې هغه دلته روشي کوي یا هم ولایږي او د نږدې خلک کمر چی نو دوم نمبر په بندي نرچی نو بیا لره خلکو ډیر لیټر راځي نو دا به دلته ویل بیا شپې تی روي او شپې به سبو کوي انا پاس په دوله نمبر ارسي نو د حکومت نه موږ د مطالبهو چې لره پراتوي لوکول نادر وین بوزی دا غاټه پیدا به داشي چې یو خو به خلکو اکریا بچت شي بلکې خلک بشنو ختیکار جوړ کی و د قومي څومره چې وسایل دی په غو کې به دوی شامل شي او د ضرورتونه پوره
د خیبر مرکزی نادر یو چارواکي چې خپل نوم او غږ پرولې نغختل مشال ریډیو ته ویل چې دوی میرمنو لپاره د جمعې ورځ ټاکلې او په دې ورځ یوازې خزو ته ترجیح ورکول شي په دې ورځ دوی کولای شي چې په اسان خپل شناختی کارډونو لپاره د خیبر په هر نادرا مرکز کې اسناد او فارمونه جمع کړي باډینا د کمی اسمبلی غړی او د قبایلي او سرحدي چارو سفران پارلماني سیکرټري اقبال پردی وای که چاته هم د نادرا موبایل وین یا ګرځند سہولت په کار وي نو موږ سره دی په باډه کې وویني دا سہولت په ورکړو
او د نادر حکومت ایشو دی د دې د حل کولو د پر موږ په هر هفته کې کینو موږ خپل سټرګل جاری ساتلې دي او په دې سلسله کې د تنبو خوجالي برکم بارخیل شلوبار ملک دین خیل او په دې علاقه کې چې څومره کومونه دي ته موږ د نادر ټیمونه ته کا خیلو پورې ولېګل او بیا هم کده چا ضرورت وینو د هفته په ورځ موږ په دې سلسله کې په باړه کې په افیس کې کینم او داخل دی د پراپر یو ټیم یا د شریشتي چاغول ته د ختم وته کولې شي دا دی یو کیشن روډی چې موږ فوري توګه باندې یو علاقو لا د موبایل نادر ټیمونه ولېګو د موږ ان شاء الله ولز کوشش دي چې د نادر کومه مسله ده د دې سره د احساس پروګرام او د نور چې څومره د فائدمن پروګرامونه دا تړلې دي نو ان شاء الله زموږ کوشش دي چې د خلکو لپاره موږ دا سہولت ورکو
د خیبر سلی خلک وای چې هلته د سوخل لپاره په ټولو کومونو کې د نادر موبایل وین یا ګرځند سہولت وساتل شي چې زیات نه زیات خلک کی خپل شناختی کارډونه او نور ضروری اسناد په خپل کورونو او حجرو کې تر لاسه کړي فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر
اول طبيعت د قبایلی سیمو خلکو هم په ملک کې د راتلونکو بلدیتي انتخابات لپاره تیاری نیولې دي هغه وایي قبایلی ضلع د ترقی په لار ډېرې وروسته پاتې دي چې د بلدیتي انتخابات سره د ترقی په لوري لاړ شي د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی چې دروان کال د سپتمبر په 15مه به په قبایلی ضلع کې بلدیتي انتخابات کوي تفصیل به د شانواز ترکسی په ریپورت کې واورو
در روانو بلدیتي انتخاباتو لپاره د قبایلی ضلع ولسم تیاری نیولې دوی وای چې په انتخاباتو کې به برخه د خدمت لپاره اخلي د سیاسي ګوندونو سره د تړاولرونکو ځوانانو پوینه چې د دوی سیمه د ترقی په لار کې ډیره پاتې ده او قبلدیاتي انتخابات وشي دوی به کوشش کوي دغه محرومۍ په څنا څه ډول ختم کړي سید صدیق اکبر د باجوړ وسیدونکو او د عوامي نېشنل ګوند ډیپټي جنرال سیکرټري دی او دی وای دوی به د خپل منشور د لاندې انتخاباتو کې برخه اخلي
او زمونږ سوچ او فکر هم دغه دی چې دا بنیادی الیکشن وشي دا د کوچو الیکشن وشي نو به د بنیادی الیکشن کې به مونږه د خلکو بنیادی مسلې حل کوو کوم الیکشن د پاره چې کوم اختیارات دی ورکړي دین دا بالکل ډیر زبردستي او زمونږ سوچ زمونږ فکر دا دی چې قبایلی دا نوې زمزلا چې دی دا به د دغه الیکشن سره بالکل ترقی په لار باندې لاړ شي پارټیانه به منظم شي
په بخوانی فاټا کې د خلکو درایو نه بغیر په کال 2000 او دویم او دریم کې د هغه وخت پولیټیکل ایجنټانو بلدیاتي نمائندگان خو منتخب کړیو چې زیاتره پکې حکومت پلو ملکانو. هغه وخت دوی سره د ترقی کارونو لپاره کوم اختیارات هم نه وو او نور سره کوم مخصوص فنډونه او یا پیسې وې. خو اوس که د صوبای حکومت د دوه ورځې وړاندې اعلان چې د روان کال د ستمبر په 15مه به بلدیاتي انتخابات کولی شي کیږي، نو دا به د قبایلي ضلعو د هر هغه تن چې شناختي کارډ یې جوړ دی په خوښه به کاندیدان انتخابیږي. هر څوک د قبایلي ضلعو دپاره دا نظام ډیر نوی هم دی، خو ځوانان یې له ګټو نه خبر دي او دوی وایي دا اصیل جمهوریت دی. شاه سوار محمد د پیپلز ګوند محمد فعال غړی دی او د بلدیاتي نظام په ډیرو تربیتونو کې برخه اخیستی. مشال ریډیو ته هو ویل
مونږ داسې چل کړی دی چې وی سیز لیول او یو سیز لیول باندې چې کوم دی اوس مونږ لګی او خپل د پارټۍ تنظیم جوړو او د پارټۍ تنظیم چې کله جوړ شي اټ مینس دا یو بنیادی سټرکچر ستا جوړ شو. د عوامو کې جرړي، د عوامو په غم او خوشحالۍ کې ارته شرکت کوي ورزي او هر مسله که هغه د ډاکټر ده، که هغه د هسپتال ده، که هغه د قومي نورې مسلې دي او چې دغه مسلو باندې ته اواز اوچتې، نو دا په خپل ستا یو بنیادی بیس چې دی هغه جوړیږي.
ډاکټر عمران افریدی د اف آر پی خبر وسیدونکي او د عوامي نېشنل ګوند پلوي دي. خدای وای چې د دې یقین هم نه کیږي چې ګنې رښتیا به هم په دغه ضلعو کې بلدیاتي انتخابات وشي. البته انتخابات کې کیږي نو دی وای تیاری یې ورته لوړاندې کړی دی.
مخکې مونږ خدمت خپل شعار و، اوس به هم وي، بیا به هم وي، نو انتخاباتو لپاره خو مونږ هر وخت تیار یو، خو کچهري حکومت د خپل وعده ترسره کړی شي.
د ټرایبل یوت ډیولپمنټ سوسایټي یا هغه سازمان چې د قبایلي ضلعو د ځوانانو د ترقۍ لپاره کار کوي، مشر یې خان بادر وزیر دی. دی وای دوی به هم په انتخاباتو کې د خپل سازمان له اړخه برخه اخلي، نو د دوی منشور به څه وي؟
څنګه چې په مونږ د لسو کالو نه په تعلیم باندې کار کوو، مونږ تعلیمي کمی اکیډمۍ یا هلته تعلیمي کمی هلې ځلې کړي دي، نو زمونږ مین د منشور حساب هم تعلیم یو، په تعلیم باندې به مونږ خلکو نه ووټ غواړو، ځکه چې تعلیم سره زمونږ د علاقو چې کم قسمت دی هغه بدلیږي.
د ځینو قبایلي ضلعو د خلکو لخوا دا اعتراضات چې د دوی انتخابي حلقې وړې دي او یا ډېرې غټې دي او یا نور رقم اعتراضونه، نو د دې لپاره مې د خیبر پښتونخوا د الیکشن کمیشن دفتر سره رابطه وکړه. نو راته وویل شو چې د اعتراضونو لپاره د څو میاشتو نه دوی خلکو ته ویلي وو، خلکو شکایتونه کړي وو، دوی اورېدلي او هوار کړي دي. اوس نه خو انتخابي حلقو کې بدلون کېدای شي او نه نور څه. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو اوري. د خیبر پښتونخوا خیبر ضلع خوګه خیلو قبیلی مشرانو غوښتنه کړې چې فیډرل بورډ آف ریونیو او نېشنل لاجستیک سیل ادارې دي په تورخم کې د کسټم ټرمینلونه او دفترونو پراخولو لپاره دوی په اعتماد کې واخلي. دوی وایي د مشترکه ملکیت دی او تر هغې پکې چاته د نورو تعمیراتو اجازه نه ورکوي چې بله لوازنامه یې ورسره کړې نه وي. ان ایل سي ادارې چارواکي وایي دوی هلته په تورخم کې د تجارتي هلو ځلو د زیاتولو لپاره لاس په کار دي چې ګټه یې باید ځای ولس ته رسېږي. فراز شینواری تبا واشسو.
د خیبر خوګخیل کوم وګړي وای چې فدرل بورډ اف ریوینیو او نېشنل لوجستکس له اداره په تورخم کې کسٹم ټرمینل او دفترونه پراخه کول غواړي، خو په خپل ځمکه باندې لا نورو تعمیراتو ترغې پورې اجازه ورنکړي چې ترڅو دوی په اعتماد کې نوی خستي. فدرل بورډ اف ریوینیو د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي مالونه وړونکو گاډو نه محصولات اخلي او نېشنل لوجستکس یا صد و تعمیراتو ادارې ته د پاسپورت او ویزې د کتو، د ګاډو مسافرو د تلاشۍ او سمګلینګ مخنیوي ذمواری ورسپارل شوې. خوګه خیل کوم وایي چې په تورخم کې دې ادارو ته د خپلو ځمکو څخه برخه د میاشتنی مراتو په بدل کې ورکړې وه، خو دوی د تیرو زړو لوزنامو نه هم سرغړونه کړې او د خوګه خیل کوم مرات کم کړي او وس د بغیر اجازه نور تعمیرات کول غواړي. د خوګخیل کوم د تورخم کمیټې یو مشر شاه رحمان شینوار مشال ریډیو ته وای
نن شپږ وکاله مخکې ان ال سی اف بی آر راغی تورخم، لا چې دلته مونږ یو اکسپورت امپورت ټرمینل جوړو، زمونږ لږ ځمکه په کار ده، نو زمونږ د خوګخیلو کام چې د تورخم مشترکه ملکیت ته یغه کېناسته، یو نو رکنی کمیټې ورته جوړ کړه. هغه کمیټې له دا وکړ کړ چې تاسو دوی سره اګریمنت وکړي، هغه کمیټې مسلسل مذاکرات ورسره وکړه، هغه مذاکرات نه پښ چکوندي 4/2015 باندې پیو اګریمنت باندې پیو نتیجه باندې ورسېده. سی راپورته شو اغه نه پاس ای بی آر راپورته شو اغه نه پاس چکم دی دا ایگریمنت یا بای پاس کړو ملکانو سره، بل داس یو ایگریمنت کړو چې پاغه کې خوګه خیل کام د پاره هیڅ هم نو ټوله تاوانو. اغه 15 15 نیم کالونه کوم د ایجیټیشن دل تروان دی مونږه 13 څلور میاشتونه سپورته وخت شو چې تورخان کې مدرن روانه او دادر نمون دی پر روانه چې کوم چارج 2015 باندې اګریمنت شو په اغه باندې را سره ان ال سی وی بی آر عمل وکړه چې په تورخان کې څومره زمکه دوی له په اګریمنت کې ورکړل شوې دا چې دوی اومغه زمکه پوری محدود شي ځکه چې مونږ زمکه ټوټل 300 ورکړي او دوی کوم دی په 1000 کانال باندې لګیا دي او ور سره ګډ چا پیرش نور زیو کې دوی مختلف زیو کې تجاوزات شروع کړي چې هغه تجاوزات پری دي
نعمت الله خو غخیل وای چې کله نه په تورخم کې نېشنل لوجستیک سیل ته انتظامی چارې سپارل شوی نو هلته ډېر سختي شروع شوی او د خلکو روزګارونه ورسره متاثر شوی
کله نه چې نل سی راغله کنه نو د نل سی سره دا سختي شوري شو چې خلکو ته تکلیف جوړ شو تجاران چې دیم په د دی بارډر د وژنې تنگ را تنگ شو خپه شو یو سختي د په گیټ کې کنه ویزه او پاسپورت او څاو څ دا مسله جوړه شو بیا کوم دلته چې مزدوران دي کنه د تورخام کې دا کوم تقریبا چې 15000 مزدوران لګیا دي دا کار کا هغه مزدوران تر متاثر شو بیا کوم ترانسپورت چې دی کنه بزرګونو ترانسپورت ته هم متاثر شو بیا دلته په تورخان کې زمونږ کوم مارکیټونه دي دوکانداران دي دا تر متاثر شو نو تقریبا چې زمونږ د لنډی کوتل بلکې د ټوله پښتونخوا خلک چې دی کنه د دې سره بیروزګار شو وابسته وکنه ټول بیروزګار شو
د نېشنل لوجستیک سیل چارواکي وایي چې تورخم افغانستان او وسطي اسیا سره د تجارت لپاره یو مهم لار ده او هلته مو د ایشین ډیولپمنت بینک مرستا د تورخم پولې د پراخه کولو سمبالولو منصوبه پیل کړي هلته تجارتي حلو زلو زیاتول لپاره د نړیوال معیار سہولتونه ورکول غواړو دوی وایي چې په 2015 کې مو خوګخیل کوم سره کومه لوزنامه کړې و هغه لاندې مو تر اوسه په دې تیر 15 کال کې نږدې 600 میلیون روپۍ ورکړي نېشنل لوجستیک سیل اداره ادا کوي چې مونږ ته خوګخیل قومي مشرانو لومړی درې سو کانال ځمکه د یوې لوزنامې لاندې راکړې وه او اوس یې څه د پاسه څلور نوي کناله لپاره راسره بله لوزنامه کړې چې د دوی ځینې کسانې نه مني خو موږ ورسره خبرې اترې روانې دي او دوی پرې عدالت ته هم تللي دي خو غخیل کوم مشران وایي چې تورخم یې مشترکه ملکیت دی او چې دلته څوک هم تعمیرات کول غواړي نو باید دوی دې په اعتماد کې اخلي فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر
د پاکستان د نورو برخو په شان په خیبر پښتونخوا کې هم کمیونټي سکولونه یا غیر رسمي سکولونه ماشومان ته زده کړې ورکوي. دا غیر رسمي سکولونه له 1915 نیم کال راځي کار کوي. د سکولونو مقصد دا دی چې په هغه کې ځین کې ماشومان د تعلیم لاري برابر کړي چیرته چې سرکاري سکولونه نه وي. خو د کمیونټي سکولونو استادان شکایت کوي چې له 13 میاشتې راځي ورته تنخواګانې نه ملاوي شي چې له ستونزو سره مخ دي. ترڅنګ یې چارې ثبوت سپارل کیږي چې خپل راتلونکي په اړه له غیر کینې صورتحال سره مخامخ دي. ملیحا امیرزاده رپورټ لري.
په پاکستان کې د 1915 نویم راهیسې کمیونټي سکولونه ماشومانو ته زده کړې ورکوي. په 1915 نویم کې د ناروې په مرسته د بنیادي زده کړو غیر رسمي سکولونه د یوې پروژې لاندې پیل شول چې نېشنل اډوکیشن فاونډیشن یا NEF چلول. په 2008 کې دا پروژه بدله شوه او د ښوونځیو ته د بیسک کمیونټي سکولونو نوم ورکړل شو چې له هغه وخت راهیسې د تعلیم وفاقي وزارت لاندې کار کوي. په پاکستان کې دا وخت 2000 کمیونټي سکولونه فعال دي چې په خیبر پښتونخوا کې هم یو غټ شمیر موجود دی. د ټول پاکستان د کمیونټي سکولونو یا د بیکس صدر مظاهر حسین عرفانی وایي چې د خیبر پښتونخوا په شاوخوا 15 ضلعو کې داسې په سلګونه سکولونه ماشومانو ته تعلیم ورکوي.
بیکس کوم ریال پیګر دی 1800 ورکی ټیچر دي 900 سکول دي او تقریبا 70000 بچي ورکی دي. دا مو یو کو ایجوکیشن دی چې میجورټي سکول می دي دا جنکې دي تقریبا 35 ڈسٹرکٹ دا سکول دی. 2007-08 نا تل ڈیٹا فوری دا پیڈل منسٹری انڈر چلے گی.
د ماشومانو د پرایمری کچه د غیر رسمي سکولونو زیاتره په هغه سیمو کې جوړ دي چې یا خو پکې د سرکاري سکولونو شمیر کم وي او یا هغه لري پرتی علاقې وي چې کورنۍ د غربت لامل د ماشومانو فیسونه نشي ورکولي. د کمیونټي سکولونو استادانو د تنخواه او سامان ورکولو ذمہ د حکومت وي خو د سکولونو زیږی او ودانې لپاره ټولنه خپل بندوبست کوي. په پاکستان کې بیکس او ان سی ایچ ڈی یا نیشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ چې دواړه د وفاق لاندې کار کوي د کارکونکو استادانو یو تنظیم فیډرل ټیچرز اسوسییشن مرکزی ترجمان شاهد علی رحمو د جنوري په 13مه د کمیونټي سکولونو پاړه مشال ریډیو ته ویل چې زیاتره پکې خزینه استادانه کار کوي.
دا بیکس زیاتره سکولونه په خیبر پختونخوا کې دي. په کمیونټي سکولونو کې زیاتره خون کې خزي دي. په دغه سکولونو کې هلکان جنکې دواړه سبق وای خو د جنکو شمیر پکې زیات دی. د پاکستان په هغو پسمانده سیمو کې دغه سنټرې یا سکولونه دي چرته چې مخکې سرکاري سکولونه نو یا د حکومت د عدم توجه له کبله بند شوي وو. موږ ته تنخواه نه بلکې د آنریریم یا د وظیفې په نوم پیسې ملاویږي چې د میاشتې 8000 روپۍ جوړیږي.
اخوا د بنیادی سکولونو استادان وای چې دوی له یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي. دوی وای تنخواګانې ورته په وخت نه ملاویږي او سکولونه له سهولتونو محروم دي. د مومندو په صفت ګډې کې د یو کمیونټي سکول استاذه رابعه ترکزی وای چې د 13 نهو میاشتونو ورته پیسې نه دي ورکړل شوی.
ماشومان در ادنا نوار تر پینزم پورمون سره سبق وی خود قابلان امدیگلا در کرونا وجره ندازی در وجه در ماشومانو تعداد هم کم شو او پس سبق هم دیر خراب اثارات لکا پریود. مشکلات خدا دی که یا خود دی بلدنگونه نشته در حکومت در طرف ها پل ارزی در کچه کوری در چه چه وسکی گی پخی جوری کری ما بل پنیچر نده وقت نشوی لکا در اوبو نظام دار که نشته دی سنخه هم زرنی یا بل کم ده او بس بدیتا ما چی سبایو حکومت تا حواله کی گی چی در نور که نو بیه تنخواه گانی پو لکه راولی گی اغم دسی شپاگو میشتو راولی گی دو نهو میشتو کرد که دو نهو میشتو یو نیم کال کال پو کی تیر شی او بس وی سبایو حکومت تا حواله کی گی و تنخواه گانی دیتی گی نو بدیتا ما پو انس خلق عمرم تیر شو او ننو کارای پخی شولی او نیر الادا مشکل حل کل.
مظاهر حسین عرفانی وای چه دنو کرو دا مستقلی یا ریگولرائزیشن او دا تنخواگانو دنو ملاوی دو خلاف کی پا اسلام آباد کے درے وارے دھرنے کڑی دے وای لومڑے پرلت بھی اکتوبر 2013 کے پیل کر چی حکومت تے 15 سال وی خرزے وخ ور کر دا غختنو دنه پورا کے دو پاس یہ ہم دغه کال پر دسمبر کے بیا احتجاجی دھرنا اوکڑا چی ہا غوخ دا وفاقی حکومت دا تعلیم سیکٹری ور سره معاہدہ اوکڑا چی پیو کال کے بے نوکرے مستقلی شی خو بیا هم داسې ونه شول نو دوی د 2019 په اکتوبر کې بیا پرلت وهلو ته مجبور شول چې ډېر استادان پکې پولیسو ونیول. عرفانی وای د 2006 په اگست کې حکومت فیصله وکړه چې د 13 ترمیم لاندې دغه سکولونه به صوبو ته سپاري چې دا غیر په دې خوا ور باندې کار روان دی. خو دغه په خبره دوی تر مارچ پورې انتظار کوي چې صوبایي حکومت د دوی لپاره څه پالیسي جوړوي. دا هغې پس په دوی خپل لاهې عمل ټاکي.
اوس کې د پروجیکټ 6 اگست 2020 کې مشترکه مفادات کونسل هغه کې ډیسیژن وشولو چې د 18 ترمیم نه بعد دا د سبجیکټ دی د صوبو. دا به صوبو ته ځي. څلورو صوبو کې کلیر ویریفیکیشن وشولو. مارچ پورې دوی د پاره به صوبو کې پالیسي جوړه شي. دا به صوبي ریګولرایز کړي. خو د انتظار دی خبرې کوو تکا پالیسی د صوبو کې ایمو په خلاف جوړش ولا نه بیا به مو یو ور بیا د وفاق د صوبو خلاف در نه کوو.
هم د خستونزو ته په اشاره شاهد علی ویل چې دغه فیصله لامل د خپل مستقبل په اړه دوی له غیر یقیني صورتحال سره مخامخ دي.
وزیر جو ہمارے شفقت محمود صاحب ہم نے اس کو یہ کہا تھا کہ سر آپ ہمارے جو اسکول
د تعلیم وزیر شفقت محمود صاحب ته مو ویلی وو چې تاسو زمونږ سکولونه استادان او ماشومان صوبو ته خو ورکوي خو د مسله دا ده چې د ان سی ایچ ڈی او بیکس استادانو د 1300 او 1500 کلونو رئیسی کار کړي خو د مستقبل په اړه مو لا فیصله نه ده شوی ځکه چې زمونږ حیثیت تر وسه د رضاکارو هغه دی. مسله دا ده چې هغوی وسه پوری مونږ ملازم نه ګڼي. شفقت محمود صاحب راته ویلي وو چې مونږ به کوشش کوو چې ستاسو راتلونکی محفوظ وي. صوبې تاسو سره تعاون وکړي او له نوکرۍ مو ونه باسي.
وہ بچ جائے اور صبح کو اکثر پابند کریں گے کہ وہ آپ کو نہیں نکالیں.
خود خیبر پختونخوا اعلی وزیر د اطلاعات و سلاحکار کامران بنگشتا جنوری په دیرشما مشال ریڈیو تویل چې د کمیونٹی سکولونو چارې صوبائی حکومت ته سپارل شوی او تر سوچې د استادانو د نوکرو مستقل کولو خبره ده نو پاغي کې لتا دې کار نه اخلي د زیات کړه چې د میریټ په بنیاد په پریکړه کوي.
سب پروجیکټس کې امپلایز د غی د ریګولرایزیشن ایشو د زکه چې د غی ریکروټمنټ ٹریک ریکارڈ اغه اکسیسیبل نه ده په اغه کې خو اف کورس شداده صوبایي حکومت مینډیټ ته چې څومره سکولینګ د ایجوکیشن لیدا به صوبایي حکومت راضی حکم زه کې چې صوبایي حکومت اغه چې پری ریکوزټس په پوره کین او اغه انشور کول ضروری ده. کومه فیصله چې شوه ده غو منو ان تسلیم کیږي خو صوبایي حکومت هب هازارد سنه کول غواړي مونږ چې کم ده داشه انشور کو چې کم په مریډ باندې ریکروټمنټ شوه ده کم امپلویز دي کم ماډل سکولز دي داغه انفراستراکچر ده چې هغه مونږ په دې طریقه باندې ټیک اوور کو چې هغه کې په فیوچر کې مونږ ته کمپلیکیشنز ناراضي.
دا تعلیم لپاره کارکونکو او غیر سرکاري ادارې الف اعلان یو چارواکي عمر اورگزی وای د کمیونټي سکولونو د جوړولو مقصد ډیر خ دی، خو حکومت باید په دغه سکولونو نور کار وکړي.
د دې مین پرپس چې کله دا جوړ شو 18 ترمن نه مخکې دی انیشیټیو هم دا و چې کوم ځای د ګورنمنت سکولونو نشته الته کې به یو کمرې کې یو کلی کې یو کمرې کې یو سکول کولاو شي او لوکل استادان به وي مشمانو ته به سبق خي، ولې چې په دې وخت کې دونیم کروڑ مشمان د سکولونو نه بهر دي او د سډیر علاقې موږ سره شته دي چې الته سکولونه نشته. د اتاري ترمیم نه بعد صوبې دا د دی اونرشپ نه اخلي، انفورمل سکولونه دي نه مشوم ګریجویټ شي. نو دا چې کله مخکې سکول ته ځي فورمل سکول ته ځي دا هم لیونګ سرټیفیکیټ ورکي، خو هغه فورمل سکولونه دا مشوم اکسپټ کوي نه. نو دا خو یو ښه عمل ده، یقینا عمل خو زه اپریشیټ کوم، خو د دې چې کوم میکانیزم ده د دې چې کوم سټرکچر ده په دې باندې حکومت ته کار کول پکار دي.
د الف اعلان د شمیرو تر مخه په خیبر پښتونخوا کې دا وخت شاوخوا 22 لکه ماشومان لسکولونو نه بهر دي. بیا په صوبه کې په زمشو قبایلي ضلعو کې 15% ماشومان سکولونو ته نه ځي. په دغو سیمو کې د پرایمري نه پس د جینکو د سکولونو پرېښودو شره 83% ده. وجه یې په دغو علاقو کې د میډل او های سکولونو کمې دي. د کمیونټي سکولونو استادانو اتحادیه امید څرګندوي چې صوبایي حکومت به د دوی په اړه ښه پالیسي جوړ کړي.
دا مشال ریډیو ده.